هیواد آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. هیواد صاحب خوش آمدید.
دیره من نفعیزی صاحب خوشحال و سید رنوریدون که سلام. قبل گیت بجه شوی پا روانی و ساد که در درسی ساد خبروانی ترچنگ خبرون و راپورون در تلرو پا پیل که هم لند خبرون. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له هغو افغان میرمنو څخه ملاتړ څرګند کړی چې د ده په وینا طالبانو یې حقونه تر پښو لاندې کړي. ریچارډ بینټ پرون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دی له هغو افغان میرمنو ملاتړ کوي چې په وروستیو څو میاشتو کې وهل شوي، نیول شوي او ډېر اساسي حقونه او د بیان، غونډو، تعلیم او ژوند لپاره ازادي تر پښو لاندې شوي. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیواله ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما هم په یو بیان کې د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د افغانستان او افغانستان د نړۍ هغه هیواد وباله چې د ښځو سره په ډېره لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کیږي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان پر اړوندو مسایلو یې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر له مرستیال سره خبرې کړې. ولادیمیر نوروف پرون پر ټویټر ولیکل چې له مارک پوتزل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث وکړ. ازبکستان له طالبانو سره وروسته له دې چې پر افغانستان بیا واکمن شول د تعامل اړیکې لري او پام کې لري چې د افغانستان له لارې تر پېښور پورې د اورګاډي پټلۍ وغځوي. خو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف په دایکونډي ولایت کې د 4 ماشومانو پر مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې. یونیسف په یو بیان کې چې پرون یې پر خپل ټویټر خپور کړ ویلي چې د دایکونډي ولایت د نیولي ولسوالۍ په سیواک شبر کلي کې 4 هلکان چې عمرونه یې د 1 او 14 کلونو ترمنځ دي په یوه حمله کې وژل شوي. یونیسف د دې پېښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې دا ماشومان په هغو عملیاتو کې وژل شوي چې طالبانو د دوو پخوانیو سیمه ییزو قمندانانو د بې وسلې کولو په هدف له 4 شنبې ورځې راهیسې هلته پیل کړي. په دې راپورونو کې د سیمې د 9 اوسیدونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا راپورونه نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یونیسف په بیان کې پر ټولو اړخونو غږ شوی چې په هر ډول شرایطو کې د نړیوالو قوانینو په اساس د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سریلانکا ملي لوبډلې ته د 6 منډو په توپیر ماتې ورکړه. پرونۍ لوبه کوربه سریلانکا سره د 3 یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وه. افغان لوبډلې د 5 تر ګټلو وروسته د بیټنګ یا توپ وهلو پریکړه وکړه او په 500 اوورونو کې یې سیالي لوبډلې ته د 295 منډو هدف ورکړ. خو د سریلانکا لوبغاړي ټول پاتې 1/3 اوور کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 224 منډې جوړې کړې وې. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ دوهمه لوبه به د 1 شنبه او 3مه وروستۍ به د 3 شنبه په ورځ وشي. اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بیې په اړه خبرې تر یوې بلې اونۍ پورې وځنډولې. ډیپلوماتانې وایي په دې اړه د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې د استازو خبرې پرون په پام کې وي. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي چارواکي د روسیې د تیلو د بیو په اړه په خبرو کې په 2 ډلو ویشل شوي وو. د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اتکا په کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي، خو ځینې نور بیا له روسیې څخه تیلو او گازو د وارداتو دوام غواړي. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي.
که فشارونه را نشي او یا دا چې د دې سره بحثونه ډېر نشي، فکر کوم چې دی به یوازې پاتې شي او چې زه غواړي هغه به کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر له طالبانو غوښتي چې په درو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره په سرحدي سیمو کې د دوی شخړو ته یو کتنه لرو. د نورو راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم شته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپور نه. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. د دې کارپوهانو په یو نوي راپور کې چې پرون خپور شو، له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې له تشدد لاس واخلي. په راپور کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه شوې چې طالبان دې له دې اقداماتو څخه راوګرځوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې چې پرون د لیندۍ په څلرمه خپور شو، ویلي دي چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه باید د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د جنسیت پر بنسټ د ځورونو په توګه وڅېړل شي. د کارپوهانو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت هم پکې شامل دی، د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې پر ښځو د لګېدلو محدودیتونو مثالونه یاد کړي دي او وایي چې دا اقدامات د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. راپور له تعلیم څخه د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو به برخې کولو، عامه ځایونو لکه پارکونو او سپورت خونو ته د ښځو پر ننوتو ممانعت، له کوره د بې محرمه ښځو پر راوتلو بندیز او ګڼو نورو مواردو ته اشاره کوي او وایي په کور کې کېناستو ته د ښځو مجبورول له زندان سره انډول دی. راپور زیاتوي چې دا کار ښایي د کورنۍ تاوتریخوالي او ذهني ناروغیو کچه لوړه کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پر هغو مواردو هم اندېښنه ښودلې ده چې له کورونو د بې محرمه ښځو د راوتو په صورت کې طالبان د هغوی د کورنیو نارینه غړو ته سزا ورکوي. راپور یادونه کوي چې د دې کار هدف دا دی چې نارینه او هلکان دې ته اړ شي چې د طالبانو له اوامرو د سرغړونو په صورت کې ښځو ته جزا ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور له میاشتو میاشتو رئیس د بشري حقونو له فعالانو سره د ناوړه چلند، د هغوی د وهلو ټکولو او نیولو یادونه هم کوي. په راپور کې په ځانګړي ډول د ظریفه یعقوبی یادونه شوه چې د نوامبر په دریمه د میرمنو د یوې مدني ټولنې د اعلان پر مهال په کابل کې ونیول شوه او له خپل څلورو نارینه همکارانو سره له هم په بند کېده. د کارپوهان وایي چې دوی د دې فعالانو د روغتیا لپاره خورا زیاته اندېښنه لري. راپور زیاتوي چې طالبان د خلک د خپلو اساسي حقونو د غوښتنې لپاره نیسي، په داسې حال کې چې دا کار غیر قانوني او له خپل سرو نیونو سره انډول دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو نړیوالو اصولو او مکلفیتونو ته درناوی وکړي، د ښځو او نجونو د تعلیم او کار او همداراز په ټولنیز ژوند کې د ښځو د برخې اخیستو په ګډون د بشري حقوقو ټول مقررات او معیارونه ومني. راپور کې د بشري حقوقو د فعال ظریفه یعقوبی او د هغې د څلورو همکارانو د سمدستي خوشی کېدو او یا په بند کې د هغو د دوامدار ساتلو لپاره د دلایلو د وړاندې کولو غوښتنه هم شوه. همدارس د کارپوهانو له طالبانو غوښتي دي چې ښځو او نارینه وو ته لویرې پرته د غونډو د جوړولو اجازه ورکړي، له عوامرو د ښځو د سرغړونې په خاطر نارینه وو ته جزا ورکول بند کړي، د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي او عامه ځایونو ته د ښځو پر ورتګ د بندیز پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې هم غوښتي دي چې طالبان د ښځو په اړه له دې پریکړو راوګرځوي. په افغانستان کې د جنسیت په اساس د ښځو د ځورونو د عملانو په اړه څېړنې او د بشري حقونو د فعالانو ملاتړ وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. په یو نوي راپور کې چې پرون خپور شو، د کارپوهانو پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو پر وړاندې له تشدد لاس واخلي او له نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتنه کړې چې طالبان له دې اقداماتو څخه راوګرځوي. په دې اړه احمد تکل د پخواني نظام د ولسي جرګې له غړي او د ښځو د حقونو له فعالې ګلالۍ ساپۍ سره مرکه کړې. میرمن ساپۍ په پیل کې د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه وایي.
د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی د بشري جنایت سره پرتله کیږي. اول باید موږ بشري جنایت تعریف کو او د جنایت بشري د چا د خوانه کیږي د امر مهمه ده. داسې نه ده چې جنایت بشري طالب کوي موږ وایو دا جنایت دی او کبل خوای کوي هغه ته به څونه وایي. متاسفانه په افغانستان کې د سلویخ کال جنگ او په خصوصا په دې دیش کالو کې په نویوم کالو کې او اوس بیا تاوتریخواله چې د ښځو سره شوی هغه زمان کې چې دی ورته غلی پاتې شول اته ور سره تعامل وکړه، هغه سبب د دې چې دا نور ناقضین د حقوق بشر جرأت پیدا کړي او دغه کار بیا تکرار کړي. ملګرو ملتو په وخت زمان کې مثلا اوس چې د یعقوبی پښتنه کیږي د میرمن یعقوبی امس د میرمن نایب پښتم شوی وي، فکر نه کوم چې بیا به کم زور واکه دونه جرأت کولای وي چې بیا به په خوځو باندې تاوتریخواله کی.
مننه میرمن صاحب، تر اوسه پورې متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د ګڼو نورو هیوادونو او ټولنو هم له طالبانو همدا غوښتنې کړې دي، خو د طالبانو دریز نه دی بدل شوی. نو په داسې یو حالت کې ستاسو غوښتنه د افغان میرمنو غوښتنه له نړیوالې ټولنې او له طالبانو څه ده؟
متاسفانه دا کار دوام لري. اوس اکثره ښځې د نجونې د تعلیم نه پاتې دي. دا یو ډېر کلکه ضربه د هغې رواني او اجتماعي او اقتصادي حالاتو ته دی. هر څه زر باید د دې مخه ونیول شي. زما په نظر باید د هر خوا نه په طالب باندې سیاسي فشارونه ډېر شي، څو دا چې دی وهڅول شي او مجبوره شي چې باید ښوونځي پرانیزي، او دا محدودیتونه چې اصلا نه په قانون کې شته او نه په اسلام کې شته، چې اتفاق لار نشي، اته سپورت نکي، اده چې امام ته لار نشي، اته کور کې کینی کارو نکي. دا هغه محدودیتونه چې دی به ذکر په خصوصا د واقع نه جدي تاریخواله د خصوص په مقابل کې چې باید د هر څه د مخه دا باید رفع شي.
مننه میرمن صاحب. او روسي پښتنه دا چې ملګری ملتونه او نړیوال د فشار کوم وسایل او امکانات لري چې د هغو په مرسته طالبان د خپل غوښتنو منلو ته مجبوره کی وی هڅوي؟
دا چې ملل متحد یا ملګر ملتونه کولای شي چې په دې باندې اغیز وکړي، معلوم دار اصلي اغیز چې دی باید په هوای ورته ورکړي. دا خو فکر کوم چې عمدي کارونه دي چې دی کوي، او مهمه خبر دا ده چې که فشارونه رانشي او یا دا چې دی سره بحثونه ډیر نشي، فکر کوم چې دی به یوازې پات شي او ارسي چې زه غواړي هغه کوي. دی کوم فقط قرباني افغان وګړي دي، او دا صدمه فقط هغه افغانان ته رسیږي چې بیوزلي دي او بیچاره دي، هغه خزي دي چې په کور کې ناسي دي، په افغانستان کې چاره د دین لري چې خپل ځان ته رزق درآمد لري، صدمه به هم
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر له طالبانو غوښتي چې په درو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په ژینیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د هغه خبر په اوریدو سخت بوګنیدلی چې طالبانو په لوګر ولایت کې 14 کسان په درو وهلي. د طالبانو حکومت وایي چې نش کولای په افغانستان کې د لویدیځ قوانین عملي کړي او د اسلامي قوانینو تطبیق خپله دنده بولي. جزئیات په راپور کې
په لوګر ولایت کې 400 کسانو ته د خلکو په وړاندې د درو وهلو د جزا لور کول وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر دا کار بجنون کوي بللې دي، او له طالبانو غوښتي چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې راوینا شمداسانی پرون په جنیف کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي. میرمن شمداسانی زیاته کړه چې افغانستان له انسانانو سره د ناوړه چلند او د بدني جزا نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې د بدني جزا ګڼې قضیې ثبت کړې دي. د دې مؤسسې په وینا د جزاګانې تر ډیره د خلکو په مخ کې تطبیق سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د مثال په ډول یادونه کوي چې په تیرو 12 ورځو کې یو شزه او یو نارینه په دې خاطر چې یو ځای وو هر یو په 9 درو وهل سوي دي. همدارنګه یو ماشوم د غلا په خاطر په 15 درو وهل سوي، او یو نارینه له یو دکان څخه د غلا په تور په 10 درو وهل سوي دی. خو د بشري حقوقو د دفتر په بیان کې دا یادونه هم سوي چې د چهارشنبه په ورځ په لوګر ولایت کې درو یو شزو او یو ولس نارینه و ته له 15 څخه تر 30 درو پورې جزا ورکول سوي ده. بیان زیاتوي چې بدني مجازات د نړیوالو بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده. په بیان کې همدارس په غیر قانوني ډول د خلکو پر نیونو، حکومونو او جزاګانو هم اندیشنه شول سوي، او ویل سوي چې ټول وګړي باید له ځانه د دفاع حق ولري. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم د لوګر د درو وهلو قضیه د طالبانو د ظالمانه او بوجنونکو احکامو د تطبیق بیا پیل بللی و. تر لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تعلقان شار کې هم په درو وهلو د نونو سکسانو د محکومولو راپورونه ورکول سوي وو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی نسی کولای د د پوینا لویدیز قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان اسلامي هیواد دی. ښاغلی مجاهد استدلال کوي چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده. نږدې دوی اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنې کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنګسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهلو احکام شامل دي چې طالبانو په خپل تیر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو.
د فوټبال د نړیوال جام ګډونوالو لوبډلو پرون خپلې دوهمې لوبې له بریاوو او ماتو سره ترسره کړې. د کوربا هیواد قطر لوبډلې د پرمختګ لپاره چانسونه له لاسه ورکړل، خو د ایران او سینیګال لوبډلې راتلونکو بریاوو ته هیله مندي ښودلې. د انګلستان او امریکا لوبه هم مساوي شوه. د نړیوال جام د لوب په دوام نن هم څلور لوبې په پام کې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د 2023 کال د فوټبال د نړیوال جام د ګډونوالو لوبډلو دوهم لوبو راتلونکي پړاو ته د دې لوبډلو نتایج یو څه ستونزمن کړل. هالند چې خپل مخکینی لوبه یې ګټلې و پرون له اکوادور سره یو یو مساوي شو او دواړه لوبډلې اوس څلور څلور امتیازونه لري، نو ځکه بل پړاو ته د یوې لوبډلې تګ هم قطعي نه دی. ایران ویلز ته 2-0 ماتې ورکړه او د دریو امتیازونو خوند شو، خو برخلیک به هم روښانه نه دی. د ایران بل لوبه به د روانې سه شنبه په ورځ له امریکا سره وي. دا دوه هیوادونه چې سیاسي رقیبان دي څو ځلې په نړیوال جام کې سره مخامخ شوي دي. قطر یو درې سنګال ته وبایلله او د انګلستان او امریکا لوبه هم 0-0 مساوي پای ته ورسېده. د نورو ورځو په شان نن هم څلور لوبې په پام کې دي. د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو د تونس او استرالیا لوبه پیلېږي. د مازدیګر په 5:30 بجو به د پولند او سعودي عربستان لوبه وي. د شپې په 8:30 بجو به د فرانسې او ډنمارک لوبډلې سره مخامخ شي او د شپې په 11:30 بجو به ارجنټاین او مکسیکو د سیالۍ ډګر ته ننوځي. په نننیو حریفانو کې یوازې سعودي عربستان او فرانسې تر اوسه یو بریا لري او درې درې امتیازونه هم ګټلې دي. قطر د سیخکاری چې د پرمختګ چانس نه لري او له هالند سره تر بلې لوبې ورسته خایي له نړیوال جام څخه ووزي.
له خبرونو ورآخوا
له سبان دی 1500 میشتو رهسه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکټینګ کړي، له پاکستان او ایران سره د سرحدي لانجو راپورونه ورکړل شوی. که څه هم طالبانو زیات وخت هڅه کړي چې د شخړې لرسنۍ پټي وساتي، خو پر راپورونو کې وخت نا وخت د شخړو پر محل په دوړو خو کې د مرګ ژوبلې جزئیات هم ورکړل شوی. طالبان وايي هڅه کوي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر اساس اړیکې وساتي، خو سوداګر وايي هر ځل د سرحدي شخړو پر محل د سوداګری زیانمنه شوی. په دې اړه تفصیلی راپور ته مرابولم.
د پاکستان او ایران له سرحدي ځواکونو سره په ځینو لانجو کې د طالبانو د شکیلتیا مسالې اندېښنې ولاړې کړي. هغه موضوع چې طالبانو تل د هغې د کم اهمیت شولو هڅه کړې ده. تازه مورد یې د سپین بولدک چمن ترمنځ د یوه وسله وال لخوا د یوه پاکستاني سرتیری د وژل کېدو او دو نورو د چپی کېدو موضوع و چې له کابل پاکستان د یوې اونۍ لپاره دغه دروازه تړلې وه. دغه پیښه د نومبر میاشتې پر 12مه سوې وه، خو دروازه تر څه باندې یوې اونۍ وروسته د نومبر پر 21مه تر خبرو او جوړجاړي وروسته بیرته پرانیستل سوه. له دې سره جوخ بله لانجه د نومبر میاشتې پر 13مه د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې له پاکستاني لوري سره ظاهراً د کرښې دې غاړې ته د پرتو مځکو پر سر ولاړ سوه چې تر یوې اونۍ زیاته موده یې دوام وکړ. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال وي د غشخړه د طالب وسلوالو او د دو پرزیو او بنگشو ترمن سوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هم پکې داخل وو. د دو پرزیو او بنگشو مشران ویلي د دې ځکه د غزن سیم تر غزول وروسته د کرش دې غړې ته پاتې دي چې وسملته طالبان غشتل پوسټي او سړکونه جوړ کړي. قومي مشر ملک سید ناصر حسین ازادي رادیو ته ویلي دوی چې شاوخوا 15 قبایلي مشران وو په ډنډ پټان کې لښلو ځایي مشرانو سره د دې لنجې د حل لپاره خبرې کړي او پر اوربان موافقه سوې ده.
د افغانستان مشران د خپل حکومت دا وینو وکړي چې توپو نی ترپل وچوي او د پاکستان مشران د خپل پاوچ ته وایي چې توپو نی د ترپل وچوي ډزبندي شوله او کوم ټریک څه تیریږي د هفتې ورځې پورې به هغه نه هیڅ قسم ته اور نه کیږي.
د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره هم د ځینو پیښو او ټکرونو راپورونه ورکول سوي دي چې تر ټولو جدي پر تاجکستان او ازبکستان د افغانستان له خاورې راکټي بریدونه وو. هغه حمله چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څنګه ومانه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د روان 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر ولسمو وویل چې پر تاجکستان او ازبکستان د راکټي بریدونو ترهان په کندوز کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. طالبان ویلی چې دغه عملیات د دوی په ټکو د خوارجو پر یو مرکز سوي چې لکبل درې کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. طالبان زیات وخت د داعش تلی خراسان څنګ ته د خوارجو اصطلاح کاروي. پر تاجکستان حمله د می میاشتې پر ولسم سوي چې مسؤلیت د داعش خراسان څنګ منلی وو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای میاشتې پر 15 ویلي و چې د افغانستان له خاورې پر خاوره راکټونه لګیدلي. یوازې د سرحدي ښار ترمز څلور کورونه لږ زیانمن کړي دي. داعش د هغې راکټي حملې مسؤلیت هم منلی وو. له دې سره جوخت روسي چارواکو د افغانستان په شمال کې د نورو افراطي ډلو تر څنګ د داعش ټلې د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. غاوس جانباز چې په تیر جمهوری نظام کې په مسکو کې د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې وای د افغانستان له هر ګوندی سره شخړه د افغانستان په ګټه نه ده.
هغه وخت کولای شي چې شخړې د افغانستان په ګټه تمام شي چې په افغانستان کې مشروع حکومت رامسته شي، د ملي اتحاد حکومت رامسته شي چې د ټولو اقشارو استازي پکې شتون ولري. بیا ګاونډیانو سره هغه ستونزې چې را برسیره کیږي را پیدا کیږي یا پخوا شتون درلوده هغه د پاره د حل لار پیدا شي.
د افغانستان په لویدیز کې له ایراني لوري سره هم وخت نا وخت د وسلولو شخړو یا هم ځینو ټکرونو راپورونه ورکول سوي، خو طالبانو تل هڅه کړې چې دغه ډول شخړې کم اهمیت وشي. یوه شخړه د جولای میاشتې پر 13 په نیمروز کې د طالبانو د وسلولو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ وسوه چې طالبانو پکې د خپل یو وسلوال کس د وجل کېدو مسله تایید کړې وه. د ایران رسنوی ویلي و چې د دې شخړې علت دا و چې طالبانو هڅه کوله د ایران په خاوره کې خپل بیرغ ولګوي. د اپریل میاشتې پر 24 په اسلام کلا بندر کې وروسته له هغې شخړه وسوه چې د طالبانو په وینا ایران غوښتل چې د افغانستان په خاوره کې دننه یو سړک جوړ کړي. تر دې یوه میاشت مخکې د ایران لوري هم په همدې سیمه کې د ورته شخړې پر مهال د خپل یوه سرحدي ساتونکي د وژل کېدو موضوع تایید کړې وه. د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ بله شخړه د 2021 میلادي کال د دسمبر میاشتې پر لومړۍ نیټه سوې وه، خو مرګ ژوبلې نه وه اړولې، بلکې ایران اړ سوی و چې په سیمه کې خپل استحکامات زیات کړي. په دغو ټولو پیښو کې د شخړې د پیل ملامتي ایران پر طالبانو او طالبانو پر ایران اچوله، خو اوس دواړه لوري د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره پر سیاسي حل لارو خبرې کوي. د نومبر میاشتې پر 22 د افغانستان او ایران د ګډ پلاوي غونډه په هرات کې وسوه چې د ایران شل کسیز پلاوی پکې ګډون کړی و. د هرات لپاره د طالبانو ولی حمیدالله متوکل ویلي دا د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې لومړی وار دی چې د ایران او افغانستان ګډ پلاوی پر سرحدي او تجارتي مسایلو خبرې کوي. عبدالغفور لیوال چې په ایران کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وای،
سماله نظره دغه سیمه ټوله له یو پروګرام شوی کرکټ سره مخامخ ده چې لبد مرغه له افغانستان سره د ټولو گاونډیو خکیلتیا شاید پراتلونکي کې پوزي ټکر د همدغه اجندا شوی برنامه یو برخه وي چې زموږ سیمه له ترهګرۍ او داسې جګړو سره مخامخ کړي چې د لویو قدرتونو د سیالۍ یو برخه بوي. لبد مرغه د نړۍ لوی اقتصادي او پوځي قدرتونه خپل سیالۍ زمونږ په سیمه کې غزوي او لګاونډو سره د افغانستان ټکر د همدغه سیالۍ یو برخه ده چې لبد مرغه افغانان او یو شمیر نور ولسونه به قربانیان وي.
د پوانتون استاد عزت الله پیجاند وی د دغه شخړو یو لوی علت دا دی چې طالبان یو جنگی ډله ده نه یو مشروع حکومت.
د دوه شخړو او لانجو یو لامل دا کېدای شي چې طالبان یو جنگی ډله ده، نه ډیپلوماټیک اصول پیژني او نه له ډیپلوماټیکو عرفونو سره بلد دي. نو دوی فکر کوي چې هر لانجه او هر ستونزه باید د ټوپک په ژبه باندې حل سي، نه یوازې نور هیوادونو سره دوی دا چلند کوي بلکې له بده مرغه دوی هڅه کوي چې هر څه په کور دننه کې هم د ټوپک په ژبه باندې حل کړي.
دغه ډول شخړې وخت نا وخت د سرحدي دروازو د تړل کېدو سبب کیږي چې هم د خلکو تګ راتګ اغیزمنوي او هم د تجارتي موټرو جریان ټکنۍ کوي. د بنسند سوداګری او پنګونی خونی د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویلي زیات وخت چې له پاکستان یا هم ایران سره دینی لانجې راځي ډیر زیانې سوداګری ته اوړي.
بدبختانه باید ویو چې دا مسله په کراتو مراتو تکرارېږي. هر کله چې داسې یو امنیتي او سیاسي کومه ملاحظه پیدا شي د پدن مستقیم فشار په اقتصاد باندې راځي او اقتصادي مشکلات سره موږ مخامخ کیږو.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل دوی د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره دواړخیزي اړیکې غواړي.
وړل خپل همسایه وادون سره کې مثبت اړیکې ولري او د متقابل درناوي په اساس باندې روابط تحکیم کړي. دا کار تر دې رسوي ځینو وړو وړو ستونزو د حل لپاره ملارې چارې ستاسو مبارزه کوو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو څه باندې 15 میاشتې کیږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت نه ګاونډیو هیوادونو نه هم د نړۍ نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی دی. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماتیک دفترونه او سفارتونه له بې برخلیک حالت سره مخامخ دي او نړۍ هم له طالبانو سره د تعامل د څرنګوالي په باب پر ګډ دریز نه ده سلاسوي. له سرحدي شخړو او د دغو سرحدي شخړو له بیا تکرار داسې ښکاري چې د هغوی د حل لپاره لا هم طالبان په سیاسي حل نه دي بریالي سوي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
د تیر نظام دا سر حدیث وکړو یو بریدملو ما د سقوط څخه ورسته ترکیه ته لاړم. په ترکیه کې ونیولای شوم او په زور روانه غوته ولګولې او را ریپورت وکړم افغانستان ته. په الحال په افغانستان کې پټ ژوند کوم او د ریپورت نورسته طالبانو نیولې وم او هله وډبولې امر کړی دي. یو ویډیو زمانه هم کړی واغې چاته په واتس اپ لګړې دا هغه ویډیو مې هم به تلاش تر اوړې دا نور وال ډبولې امر کړی به یو څه بې ځای پښتنې رمانه کولې چا کار نه هیڅ مانو کړی هغه مانتي ما ته وال ډبولم راکله او زه اوس نشم کولای چې په افغانستان کې جون خکار ډول باندې کوم سم ما په سیګرځي په وخت کې پرې خوستم بیره په سیبه زنګونه وال وختلې په تاسو نه غوښتنه دا ده چې هغه مسول چارواکي چې کوم دي هغه په ترکیه کې دي په بار نور ملکونه کې دي زمونږه غورورو سوي تر څو ترکیه دغه ریپورت بند کی زیاتر نظامین د افغانستان کې ورته خطر دي.
طلعه هلمند ولادت موږ زمیندار ته هیڅ افهام لرنه نه د کړی نه په تیر جمهوریت کې نه په د اسلامي امارت کې موږ زمیندار خلک ډیر در بدره دي. ډیر د اوبوس مشکل یا غټ مشکل دی چې موږ اوبو 2 انچ اوبو پر 300 غزې موږ د اسلامي د امارت د مشرانو څخه غواړو چې مطلق مشتنه یو غونی موسسه راکوي هیڅ شی مشتمه راکوي مطلق دغه والزه زمینداور والی منظور سوی تاغه 50 کال دا منظور پرته ده او چا تر وسه پرې پاملرنه نه درته کړی مطلق د مشته والو کاږي مور نور هیڅ شی نه غواړي حکومت
همت هغه د هلمند ولایت مرجول سانینه دا پیغام پردم موږ په منځ کې یو بنسته وو چې غنم کرلې دي پمځکو کې راغست ته هم پروت دی او ګډې مونې دي نو د مر راغ چې تر ځای ورسې چې په مشتراسي او بره باندې و چې دی برمی مو و چې دی وګرا و چې دی پروت کې په بیر وګرانه راغلې مشته.
کوم زاد روزګان ولایت کې زو ولسوالۍ خبر کوم ما د اسلامي امارات مشران څخه دا شل ده چرمش په ولسوالۍ کې یو پل تیر جمهوریت په دوران کې نیمه بش جوړ شو او نیمه کارونه فاته جن د امارات مشران څخه دا شل ده چې دی پل ته پاملرنه وکړه او دا پاته چاره بشپړ کړي او وز نور د ولسوالۍ لارم ډیره خراب ده د ولسوالۍ څخه تر کندهار پورې چې موږ ټیک سلونیم زره کلداري کرایه ده لار ډیره خراب ده نو د امارات څخه دا شل ده چې موږ لار را جوړه کړي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 420 11 24 201.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې له افغان مرمنو څخه ملاتړ څرګند کړی چې د پوینا طالبانو یې حقونه تر پښو لاندې کړي. ریچارډ بینټ پرون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د له افغان مرمنو څخه ملاتړ کوي چې په وروستیو 2 میاشتو کې وهل شوي، نیول شوي او ډیری اساسي حقونه او د بیان غونډو، تعلیم او ژوند لپاره ازادۍ تر پښو لاندې شوي. پرون د نومبر په 15مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیواله ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما هم په یو بیان کې د افغان خزو پر وضعیت اندېښنه وښوده او افغانستان د نړۍ هغه هیواد وباله چې له خزو سره په ډېره لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کیږي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان پر اړوندو مسایلو یې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر له مرستیال سره خبرې کړې. ولادیمیر نوروف پرون پر ټویټر ولیکل چې له مارک پوتزل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث وکړ. ازبکستان له طالبانو سره وروسته له دې چې پر افغانستان بیا واکمن شول د تعامل اړیکې لري او په پام کې لري چې د افغانستان له لارې تر پېښوره پورې د اورګاډي پټلۍ ورغبی. خو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف په دایکونډي ولایت کې د 3 ماشومانو پر مړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې. یونیسف په یو بیان کې چې پرونې پر ټویټر خپور کړ ویلي چې د 1 او 14 کلونو ترمنځ ماشومان په دې حمله کې وژل شوي. یونیسف د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې دا ماشومان په هغو عملیاتو کې وژل شوي چې طالبانو د 2 پخوانیو سیمه ییزو قومندانانو د بې وسلې کولو په هدف له 4 ورځې راهیسې هلته پیل کړي. په دې راپورونو کې د سیمې د 9 اوسیدونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا راپورونه نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یونیسف په بیان کې پر ټولو اړخونو غږ شوی چې په هر ډول شرایطو کې د نړیوالو قوانینو په اساس د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سریلانکا ملي لوبډلې ته د 6 منډو په توپیر ماتې ورکړه. پرونۍ لوبه له کوربه سریلانکا سره د 3 ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وه. افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته د بیټنګ یا توپ وهلو پریکړه وکړه او په 500 اوورونو کې سیالي لوبډلې ته د 295 منډو هدف ورکړ. خو د سریلانکا لوبغاړي ټول پاتې 1.5 اوور کې آؤټ شول په داسې حال کې چې یوازې 204 منډې جوړې کړې وې. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ دوهمه لوبه به د 1 شنبه او 3 وروستۍ به د 3 شنبه په ورځ وشي. اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بیې په اړه خبرې تر یوې بلې اونۍ پورې وځنډولې. ډیپلوماتان وایي په دې اړه د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې د اساسو خبرې پرون د نومبر 15مه په پام کې وې. له دې ډلې یوه ورځ مخکې اروپایي چارواکي د روسیې د تیلو د بیې په اړه په خبرو کې په 2 ډلو وویشل شوي. د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اتکا په کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي. خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي. ازادي راډیو ته غواګس مخکل دی چې لاړ شو درسي سات خبرونه واورو. یو بل راپور هم درته لرو. د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي په تیرو 2 کلونو کې یعنی کله چې د بېدرکه شو کډوالو پروګرام پیل کړی 50,000 کسان د کډوالۍ په لاره کې له ژونده بې برخه شوي دي. دا اداره وایي د اکثرو بېدرکه شویو کډوالو هویت نه دی څرګند شوی. عصمت څروان نور معلومات راکوي.
د مهاجرت نړیواله اداره یا آی او ایم وی له 2014 میلادي کال راهیسې په نړۍ کې تر 5000 ډیر کسان د مهاجرت په لړ کې مړ شوي دي. د آی او ایم د تازه راپور پر اساس سره لدی چې په سختو او خطرناکو لارو دومره کسان مړ شوي، لا هم د حکومتونو په چیرې بیا هغو هیوادونو له لوري چې خلک ورڅخه مهاجرت کوي ډیر اقدامات نه کیږي. د آی او ایم د راپور یو چمتو کوونکی جولیا بلیک د موضوع ته اشاره ویلي، د کډوالو د تک پلارو کې هر کال د زرګونو کسانو مړینه ثبت شوې، خو نه یوازې د مخنیوي هڅه نه ده شوې بلکې ډیر لږ غور پرې شوی دی. په راپور کې راغلی چې په ورکو شویو کډوالو کې ډیر زره داسې کسان دي چې هیڅ هویت یې څرګند شوی نه دی، یعنی شپېته سلنه کسان چې په لاره کې مړه شوي معلومه نه ده څوک دي. د کډوالو نړیوالې ادارې ویلي چې زرګونه کورنۍ لا هم د ځواب په تمه دي. په دغو لارو د نورو ملیتونو ترڅنګ ډیر افغانان هم مړه شوي دي. زیاتره افغانان د کوچنیو بیړیو د ډوبېدو په پیښو کې له ژونده بې برخې شوي دي. خو د ادارې ویلي هغه ورک شوی کډوال چې هویت یې څرګند شوی څه باندې 9000 د افریقا، تر 6500 ډیرې د آسیا او 3000 نورې د نورو لویو وچو اوسیدونکي دي. په راپور کې ویل شوی چې افغانستان، سوریه او برما د هغو هیوادونو د لیست په سر کې دي چې اوسیدونکي د جګړو له کبله خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه کوي. د 5000 مړو شویو کډوالو تر نیمایي زیات په اروپا کې دننه او یا هم اروپا ته په لارې ترې تم شوي. په اروپا کې بیا تر ټولو ډیر په مدیترانه سمندرګي کې مړ شوي دي. راپور شي چې په دې سمندرګي کې لږ تر لږه 14000 کډوال ډوب شوي چې مړی بيخي ورک دي. افریقا دوهمه لویه وچه ده چې ډیر کډوال پکې د کډوالې دوه په ترس کې مړ شوي. له 2014 میلادي کال را پدې خو تر 9000 ډیر کډوال د همدې لوی وچه په لارو کې مړ شوي دي. پاین هل کې د امریکا په لوی وچه کې د نږدې 2000 کډوالو مړینه ثبت شوې چې د هغو په منځ کې 3000 نوي متحده ایالاتو ته په لار کې مړ شوي. یوازې د امریکا او مکسیکو ترمنځ په پوله کې د 3000 کسانو د مړینې راپور ورکړی شوی دی.
درنو اوریدونکو، سم لژمنې سره سم تاسو را بولو چې د درسي ساعت خبرونه ووري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تبه نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافیه په برخه کې یو جالب بحث ولولو. دا درس آتش فشان یا اور غورزون کیدی. نن به کوونکی هغه عوامل ته بیان کړی چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي. دا چې آتش فشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځان سره لري، نو دا به کوونکی موږ ته بیان کړي.
اور غورزون کی یا آتش فشان، تاسو په هغې چې اور غورزون کی څه دی او څنګه رامنځته کیږي؟ غورغورزون کې آتشفشان د ځمکې د ننه طبقه مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو له امله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتشفشان یا غورغورزون کې ته ولکانو یا ولکان وایي. ورشندون کې توکي په ډیر لوړ فشار سره د ځمکې د ننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتشفشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډیر لري ځای پوری پرتی د اور غرزونکو له خولې څخه لوګی دودان دبرې د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راوځي څلور خواو ته خپریږي د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډیرې تودوخې له امله یې ویلې کوي. د دغه تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خو ځنډ خوټېدونکي توکي لکه د بهېدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي. کله چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي، د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نری نه وي. بهېدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډیر دی نو ځکه بهېدل یې کرار کرار وي، نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اور غورځوونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو به تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعاع وي یې د آتشفشان څخه په وجود راغلي دي. دا د اور بڅرکي غورځوي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډیر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي وو. لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځوونکي لري، همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډیر د ساحې وي چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال آتشفشان درلودل. له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان، کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتشفشان په فعالیت پیل کوي او آتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی. لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتشفشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله آتشفشان په فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې آتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دي. د هند سمندر، د اطلس د سمندر، د تیمور ټاپوګانو، جاوا، بالی ټاپو، د مدیترانې تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو. د آیسلینډ اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوی دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلینډ آتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی وو.
د اور غورځونکو یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي. ډیر کله د آتشفشان لامل د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له آزادی رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادی رادیو.
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي وار دی. تیر هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبي زیرمو د درس په سلسله کې قانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به یې دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسبې دي.
موضوع قانونه او انرژي. قانونو او انرژي د حالات څېړنه الف اوبه د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا د ترسکولو ډېرې ښې سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلی سي چې په هره سیمه کې خړوبۍ پر جوړ سي یا ځړوبۍ پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره له سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برېښنا له ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نوه مشکل نه لري او بې له مصرفه برېښنا ده او د دې تر څنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سیندونه یې پریمانه وي نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونه پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطر څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برېښنا بند پابریکا چې اوس استهلاک شوی ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برېښنا پابریکا جوړه شول وخت ټاکلی و چې دغه پابریکا 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوی سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر شوی دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دي، ځکه چې هلته خټې و دبرې و نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیې بند یا دالیې کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډېر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډېر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځنی بادونه، 120 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برېښنا پنکې وڅرخوي. که چیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برېښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیاتې پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه د دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نسو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او برېښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هر کله راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکني حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې خونکي لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکني حملو نقل د هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري. دا چې په افغانستان کې د ځمکني حمل و نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکني حمل و نقل ته څونه زمينه برابره شوې نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حمل و نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنې که چیرې موږ یو منظم حمل و نقل ولرو دا په دې معنی چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناوو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیه جوړش په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تیره بیا د صنایعو پراختیا چې د هغې پرته صنعتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالېدای نه شي ډېر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په 14 میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزي اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري بادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لاره چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 1000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې له دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز وو. یعنې دلته به اروپایي، چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل، دغه د خرڅلاو مرکز وو. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروان سرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټي یعنې چمن پورې د اوسپنې کرښه وغځول خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. له هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاده خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر ویني چې لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتونو په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن شپږ کرو تقریبا 18 کیلومتره و. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو د تعمیل لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې ښوونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مو ولوستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حملو نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
ګرانو زده کوونکو، مننه چې له ازادۍ راډیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تمه چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د ښوونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
جانان میں لٹھوا ماور کرمان میں لٹھوا پخو کوکو کې